له صندوق سره د 2.3 میلیونه سويسي فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.4 میلیونه ډالر کیږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن دوشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه مرستې په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تیرونه یې ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل اق سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په بیان کې ویلي چې ښاغل متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت غوښتل چې په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرول کې همکاري وکړي. د بیان په برخه کې د سعودي سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر 2 مینیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبان لوبیا واکمنې د وروسته ایس هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونو و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی وو. نور دوه ودونه متحده امارات او پاکستان وو.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساته کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 40 هیوادونو او بنسټونو څه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه سوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابعۃ العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم العیسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په داوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې د داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلته او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریځ نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې د افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې د هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي. په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولی نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول سوی محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
خو څنګه ټوګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریځه وړاندې زونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا موږ ته غټه ستونزه پیدا کړې ده او همیشه موږ ته دغه ستونزه سره دریو د لاسه مخامخ دریو دا دریز په موږ باندې د خوځ باندې په تاسو سره اصلا ستونزه زموږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران موږ په پښتني سیمه ډیر ګوري. البته ټول افغانستان ګوري، ځکه افغانستان ته ټول په یو ستر کې ګوري. زما هیواد د تریو سوریو تریو بیرق سوری لاندې ژوند کوي. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علماو د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل دریو د سیاسي کنټرول دی. طالبان ممکن د خپل دریز د نرمولو په صورت کې د خپل سخت دریزو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې درې غوښتنه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې دریو سره کینه او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیر دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیست دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې. فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې خدای کا چیرته د بهر روزي هغه سړی ته خدای نه خواسته دی یو بغیرت ګمان کوي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق دیو نه لري پاتې شي.
نو شغلی زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریځونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه اسلام د نظر کوم حرام نه دی او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي؟ زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کو چې په هغو کې دی، یعنې هېڅ تخطی یا انحراف اخلاقی، انحرافات او دغه شی تر سره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رمنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فریفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنې په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه یې فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولی چې باید نجونې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه. میرمن پلوشه کاکړ، د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پاره څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغې فلسفه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسې هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوق و کورنۍ سوق و فامیلی سوق یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې موږ ته د یو تاسو تسویم ما ته د یو ښځې په صفت د څه په امانت وکړي لکه د یو شرم ټکی را ته ښکاري چې زه بې باس نشم کولای چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دی ووایي چې څومره دې د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلي او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کوله، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته، هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو یو خدای نه خواسته مونږه ساده ما وړاندې کو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د امن اقتصادي د سي په دسې په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنې ټول زمونږ هیوادوال ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو زمونږ سیمې وویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېره او پر معنا ته کې دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافې سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستان په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجی دی ځکه دوی و چې کله قدرت ورسېدل په مغه وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې و ورسته په انتون شو او د پانتون د دې اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلیتګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دې بندیز ولګو نو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم دې تراجی کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا 2 میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ zarar وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د دې غټول ازرار ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټول ازرار د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تلی دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورې کیږي چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لایې چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولر د یو خپل خلک دې تر بولی شي یعنی زده مجبورې د لاس خپل ګردې خرڅوم نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی هم د غړلې ته چې د محدودیتونه د غبيځه محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نشي توجه کیدلای د غبندیزونو دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډېر مننه مېرمن په لوشه کا کړ د نړي ديني او البته وټولو ديني عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري دوی سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځانو باسي د دې خپل منځي اختلافات بایست دي کې چې د دې د درس د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په طرحه سي چلسو کې دیو د نفوذ او دیو ګډون پکې نشي کولای. کنا دا خو هیڅ خبره نه وي که ټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس وشي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کېني او دوی د اوغوی بند کړي په ټوله نړۍ کې، دا د ښځې حق بند کړي، مکتبونه د بند کړي، تعلیم د بند کړي، و اسلام داسې ویلي دي بند شي لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه اسلام ویلي دي چې ټوله بند وي. که ټول هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی، مګر که چېرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې وه موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دیو نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناستې توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته وویم، دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو وایه دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي، نړیواله ته قناعت. که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه وه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق واړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زما حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې همداسې تعین کړی. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی که دا نقص دی. دا دسه معنا لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لري سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر ښځو او نجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو لاره ده چې دوی په دې باندې د ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار اخلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا وو، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلای شي. اما موضوع دا ده چې د دوی پر رهبرۍ پراس کې چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوه، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا. د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راشي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې، دغه اصلي ولس ته احساساتو د کنټرولولو دپاره او د یو غبرګون د مخنیوي دپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوچکا کډ وخت کم دی کډاره تو وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي.
مشروط سرایت به پی کی دی کوم چې دی دی تمویل کایې یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي. ام اسلامي هیوادونه ام غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دی دی کړی دي باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دا تراوړي او دی ورسره بین المللي او ملي کانفرنسونو کې کینی او یو مطلوبه نتیجه ته ورسیږي.
ډیر مننه شغل ازغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلفو خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو. نو ټول دغه کړنه د اسلام د نظر رد کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي. دغه په عموم کې نړیوال ټول نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا تر افغانستان سمرستې کو او یو کړي سره تعامل کو. باید بشري حقونه قرباني نه شي. ټول بشري حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. دغه بحث ملمنه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داسیوشی ولی والی داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وستونا تا پترنگ پترنگ وستونا دی پستر استر گوڑان دشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی
شته زبرندار چې دستر کو تور دی ورک دے غریب پسې لمل کا نازول اور دی ورک دے چې دوا تا کلا سپورتا چې دوا تا کلا سپورتا پلیا سپندرا پسنا شی ولے والے داسیو شی چی گولا